شنیدین.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د وروستیو حملو او په هیواد کې د امنیت په اړه نن ولسی جرګې بحثونه وکړل. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بیثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا هوایي ځواک وایي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژلي دي. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدې امي کاني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دغه خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیخ نشتا چے ہندوستان با زمو پا ہواد کے دے گڑوڑی دے رامنس تکولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان وہ کاروی خومنگ دلتا پریک رکڑی چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی منگے ملاتر کو کھی اڑی کے ورسر جوڑو زکر دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگری
تجارت میں.
عمران خان وویل د پاکستان حکومت پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره ډېره هڅه کوي. عمران خان او پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعاوې کړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګیت په خپل ټویټر باندې د دغه برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایي ځواک بېګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې د تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید کړی او 15 طالب جنګیالي وژلي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بېګني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې وبلله. د خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړي، د اعلامیه له مخې بنګلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دننه هیواد کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه وار سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده وګڼله، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله جوړه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره، په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده، هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې ده چې دوی کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت د ښه والي په برخه کې کار وکړي.
لدې مخکې هم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وې. په ځینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی و چې د دغو ډلو ځینو غړیو د سیمې خلک ځورولي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو نن یو وار بیا تورونه کړي دي چې د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې کې بشردوستانه اوربند مات کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن د دوی په خاورو باندې څو ځایه راکټونه لګېدلی دي. اخوا آذربایجان هم ورته ادعا کړې. دوی دا ادعا داسې وخت کوي چې پرون د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند ټینګ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلان کې ویلي وو چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. د غلطه د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوې او دا دریم ځل دی چې د پایته رسیدو لپاره اوربند اعلانېږي، خو بیا هم چارواکي یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. د امریکا ستنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امی کاني باریت ته رایه ورکړي. تمه ده چې باریت د ستنا جرګې باور خپل کړي، ځکه د دې جرګې اکثریت د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده. ډیموکراتان اوس وخت چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي، د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کاني باریت له نوماندۍ سره مخالفت کوي او وایي چې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته باید د سترې محکمې غړي معرفي شي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې. د سویتلانا دا غوښتنه په الکساندر لوکاشنکو باندې د فشار راوړلو لپاره ده څو له جمهوري ریاسته لاس واخلي. لوکاشنکو د اګست نهمې ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی، خو سیاسي مخالفین بیا سویتلانا تخانوفسکایا د انتخاباتو مشروع ګټونکو بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته نن د هیواد پر امنیت بحث وکړ. په هلمند کې د اتلانو په نوم د دولت پلوي زرکسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دې دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو پای هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی څو غړي له دوحې څخه هیواد ته راستنه شوي. د دوی د راستنېدو علت به روښانه کړو. د روزګان والی وایي که په دې ولایت کې د خیالي پولیسو ستونزه حل نه شي نو استعفا به وکړي.
دا که دا طالب دومره زورور دی چې زموږ دومره ځوانان هره ورځ په شهادت رسېږي، اما ستونزه واضح ده. لری 1500 نفر موجود دي، 200 کسان.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو تختونو دا اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي ننګرهار د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي یا حتی دومره ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بشر دوستانه اوربند پر څرنګوالي راپور لرو. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې خپریږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس د برید په برخه کې امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو پیښو په اړه غلي دي او باید له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د دې غړو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي ناستې بحث په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغې جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغې پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. د دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل:
تکرار حوادث نشان داد که مسؤولین امنیت
دغه پیښو تکرار وښودل چې زموږ امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې مطلق ناکامه دي او دغه ناکامي د عامو وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولس د کور دنده دا ده چې دوی څارنوالۍ ته ور وپېژني تر چېړونو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو مرکزوبلې ته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړل سي.
حکومت مسؤول تامین امنیت
شو. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبې په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او له 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري. خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه د تورستي د ابعادونه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوب لی واوښتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د اتلانو په نوم یو نوی ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی. د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو خلکو زر تنه جنګیالي شامل وي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلی ځواک په د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اتلانو د جوړېدو هدف څه دی؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، هغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، کاغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او من د تعلقاتو په وړاندې باندې حل کړي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایز اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات باغه ورته مساعد دي، یا د دې او مدیریت چارې دي خپل دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک وسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هماغه شکل باندې دوی د خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات دفع کړي.
بلې، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي. بنګړۍ پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. بلان دا خپل سره او دو خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې
نو ویان د خطر د شخصان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملې دي هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه په مخول کېږي او په منظم شکل د دې شاملې دي خو سره هغه خپل خپل دند مخکوري چې د روزنې برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او ان شاء الله دا په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای دې پولیس او اردو او نور څه سره جنگ هم هم باخدي په سترو چې د مستوال مخالفینو حملات ترسره او د خپل کړو باندې سره هم دي پاتې
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې د ازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او څو لویو ښارونو کې خبريږي. د روزګان ولایت والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نشي نو دای به استعفا وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و، نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتی چارواکی په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان مرکز ترین کوټ او یو شمیر ولسوالۍ طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړې او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغه د سمن لوري ته لاړ نسی تر څو چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه نه ونیول شي.
تر څو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ ملاقات د اورزګان درامه ګونه وکړي دا ول لکه طالب دمر زور ور دي چې زموږ دمر ځوانان راوړل په شهادت رسېږي. اما ستون زوازید یا شان رسید ی باتان رسید لریت 1500 نفر موجود دی 200 کسان تا ستون دا وعده در کوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوج پاپلر دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه پرون وزیر داخله تم دا خبره کړی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړی ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوی میشتري سي کلاکه ماسره کړي او سیدونکو یې نن لارین کړي دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړي چې لدی سره توپیري چلان کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادی ولسوالۍ بازار تر ټول سی وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوراس تر بلې پر خرابېدو دی خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناست ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل
البته اول موږ زخپره ماشر سو یم د خپل کور څخه راکرار یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا بارې زم دا وطن وګ سره پرېږدم ځکه چې کارونه به خسره خراب کړي نو چې یا دا وطن ورې لکه او یا هم دا کار وکړم ته هیڅوک سرم نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم موضوعګانې زموږ سره نه پخلاص شي تاسو ورځ هغه پوسټی دې راکولې او دلته خبر دې چې بازار دې شرکت سره په باور په خدای وکړي چې بازار دې چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیرې.
خو د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو په لیکو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیر یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې میشت ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو ځورېږي او وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمیر کړۍ د باج اخیستلو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران وایي دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي او حتی ځینې یې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په خپل راپور کې اوروي.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرک شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مین والو زول شو او له منځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شی بل تختونې وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسه ماخستل کیږي. کومنګ نور زړه توري شوی یو، هر چیرته تلی وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندي کیږو هلته تلی یو. خو د بده وخته د غستون زلا تر اوسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې ګواښونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړي چې جلال آباد پرېږدي، مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د ګواښونو له کبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پرېږدي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولېږو، مکاتبو ته ولېږو، نور ځین ته د کونه نشو پرېښودی. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکترانو سر او مال ته پیښو ګواښونو په دې ولایت کې پر روغتیايي سکتور ناوړه اغیزې کړي دي.
د ډاکترانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردېدلي دي او ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکتران ټلیفوني ګواښونه، باج غوښتنه، د تختونو او کورنیو ته د زیان اړولو خبرداري هغه څه بولي چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړي دي. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبیب ایوب شینواري درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د روانې اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمی دي تروس هم زیات را کمی شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرنه اوس هم دی وبل نو باندې کېونه. نو حکومت نه مختنه دا زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي ترڅو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته اغه نشي چې خدای نه خواسته د دې نزان د ننګرهار پیګری او کابل ته ځي دامن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولې او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور سر اخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي. خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګیرانو او ګواښونو د خبرداري زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګیرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څلور غړي هیواد ترستانه شویدی. په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې لپایله تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی شوی، د دوی د راستنېدو علت څه دی؟ په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالې ډیوې نادر نه اورو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل د سټوډیو را سره ده. بلې ډیوې،
د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي. عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
څلور کسه ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې هغه شرنی پیښه شوې ده. زما په خیال په هغه کې د دوی څه دوستان هم متضرر شوي دي، نو ممکن چې د یابو سره راغلی او د کوفی پاک له خو زه معلومات نه لرم. او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه همدغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې ول هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سیری لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په مخه ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې. بل تکل
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال دیوا نادر وچې راپور راکو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو.
ډنګر خلاول او د غړ ډنګر وتر دا وسه پوری اوس مریض ډیری چې دې مناست خپل لاول او رزملانی دغه پډرش دین کول دا وسه پوری غوښ.
د خبرونه او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس ورزو یو بل راپور ته د پکتیا او په کې د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یک شنبه ورځ د چودنې عملان به ډیر ژر پیدا کړي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. په دې ورځ د یو کور مخې ته یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودېده چې څلور ماشومان یې ووژل. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلی چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېچا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اول ورسره داسې ظلم کړای.
یا د ایمان مسجد د ملنګ کړه دغه سپمیل مستیا باندې راغلی و ماشوم د اتی خبر نه زل کومې خو چې شهادت ورسېدل کومې خو ماین ورته کې خو لی چې اثر کوم دښمنی کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکنی وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده دې کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان کنې په دې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نه شو.
د ازادي راډیو د خبريال احسان اریان راپور مو اورید. لسګونه پخوانی طالب وسلوال د برتانوي خیریه